ازادي راډیو د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو د خبرونو متر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته د سیمې او افغانستان پر حالاتو معلومات درکو. د نن ورځې خبرونه مود ماښام تر اوسه بجو پورې ادامه لري. تاسو به نن په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د ترکمنستان له جمهور رئیس سره کتلی دي او د افغانستان پر حالاتو یې خبري ورسره کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان له ولسمشر سره تر خبرو وروسته یو خبري کنفرانس ته وویل.
ما ترکمنستان یک همکار همه جانبه در ایجاد امنیت، ثبات، صلح و سلام در منطقه میدن.
دا ولسمشر غنی دا خبری به وروسته په تفصیل واوري. په خبرونه کې په پایل کې خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې د عراق په انبار ولایت کې د پوځي عملیاتو مرستیال قومندان او د لسمې فرقې مشر نن په وی چاودنه کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې او د لویدیز بالکان هیوادو مشران نن په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرینو ستونزه څیړي. د تر دې خبرونو مخکې د افغانستان کورنی خبرونه لرو چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د ترکمنستان ولسمشر وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات پر اوسلو کې همکاري جاري ساتي. د ولسمشر لومړی مرستیال سرپل ته ورسېد او د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړې نیولې دي. هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې د ملګر ملتونو پر رول ټینګار کوي. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو ښه ملګری دی. موږ ترکمنستان یو هر اړخیزه ملګری، یو نیک ګاونډی، یو په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو. د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په 15 برخو کې د همکاري تړونونه لاسلیک کړل. قربان قلی بردی محمدوف لتیرو نشته لسو کلونو راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی او د افغانستان ته لومړنی رسمي سفر دی. شمالي ولایتونو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفر په ترڅ کې جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار سرپل ولایت ته ولاړی. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي ښاغلي دوستم له خلکو سره د خبرو په مهال ویل چې مخالفین باید وسلې پر مځکې کښېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي، کنه نو په وړاندې به یې وجنګېږي. د ازادي راډیو خبریال دغه ورځ وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل کوهستانات ولسوالۍ ته چې په وروستیو کې زیاته ناامنه وه روان سو. نوموړی له دې مخکې د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه او هلته یې هم د امنیت په راوستلو کې د هڅو ژمنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړې نیولې دي. ازادي راډیو ته د ملي امنیت په لیږلې بیان کې راغلي چې دغو کسانو په خوست کې وسلوالو ته وسلې لیږلې، ماینونه شخول او د خوست ګردیز پر لارې پر پوځي او ملکي موټرو په حمله کې لاس درلود. ملي امنیت هم درس وایي چې په خوست کې د عملیاتو په نتیجه کې د حقاني شبکې اړوند یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوې دي، خو د دقیق نیټې په اړه معلومات نه دي خپره کړي. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق د جګپړي پوځ قمندانان ووژل. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان تورن جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او د لسمې فرقې مشر برید جنرال سفین عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنه کې وژل شوي دي. حکومت پلوه ځواکونه په انبار کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړه کوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون میاشت کې د غشتلو عملیاتو په ترڅ کې په عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې. د عراق په لویدیځ کې د انبار په ګډون سیمې لا هم د داعش په لاس کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش 15 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې اعلان وکړ چې دوی درې کلي په دې سیمه کې نیولي او نږدې ده چې د ماریا ښار کلابند کړي. دا ښار د ترکیې د جنوب په نږدې 40 کیلومترۍ کې پروت دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوچوغلو نن رویټرز اژانس ته وویل چې د ناټو دوه ملاتړي هیوادونه به ډېر ژر په سرحدي سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره پراخ هوایي عملیات وکړي. هغه سړی چې په 1996 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي طرح بلل شوی له نږدې 10 کالو وروسته نیول شوی دی. چارواکو د چهارشنبې پر ورځ وویل چې احمد المغسل دوی اونۍ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایرانه ورغلی ونیول شوی او سعودي عربستان ته سپارل شوی دی. المغسل په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر دی او د امریکا فدرالي پولیسو یا اف بی آی پر سر 15 میلیونه ډالر انعام شي. المغسل د سعودي عربستان د خوبر بروجونو په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځي په حمله کې په لاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او شاوخوا 1500 کسان ټپیان شوي وو. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې 4 نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او د امریکا متحد ایالاتونو ایران تورن کړی دی چې دغه موټر بم چاودنه یې پلان کړې وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د ګرجستان په دوه ورځني سفر دی. سټولتنبرګ تیره ورځ ګرجستان ته لرسېدو سره سم د دغه هیواد له ولسمشر ګیورګي مارګ ویلاشفیلی سره وکتل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو عمومي منشي به نن له سریاعظم اراکلی ګاریباش ویلی سره خبرې وکړي. همداراز به سټولتنبرګ نن تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د پوځي روزنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې سفر کې له سټولتنبرګ سره د قفقاز او مرکزی آسیا لپاره د ناټو ځانګړی استازی جیمز اپاتورای ملګرتیا کوي. د اروپایي ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د جرمني سرجسمی انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی به هم له مهالویش سره سم په دې غونډه کې برخه واخلي. د البانیا، بوسنیا هرسګووینیا، کاسوو، مسدونیا، مونتینیګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادو وزیران ویانا ته رسېدلي دي چې هیوادونه یې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو په تمه دي. اکثر کډوال چې د بالکان هیوادو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادو ته ننوځي دوی د مسدونیا او سربیا له لارې هنګري ته ځي او بیا استریا، جرمنیا او د لویدیځې اروپا نورو هیوادو ته مخه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د جرمني سرجسمی انګلا میرکل خبرداری ورکړ چې دا د کډوالو پر ضد د تشدد هیڅ زغم نه لري. بل لور ته د اروپایي ټولنې پر هیوادو اعتراضونه زیات شوي دي چې نه دي توانېدلي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هم آهنګې هلې ځلې وکړي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به تاسو د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې بعد افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د ننني خبري غونډې په ترڅ کې د دوی د بحثونو او خبرو له جزئیاتو معلومات درته وړاندې کړو. دا اول وار دی چې د ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر کوي. په همدې خبرونه کې به له کونړ په یو ځانګړي رپورټ کې واوري چې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د امنیت پر ټینګېدو او د امنیت د ټینګېدو لپاره د خلکو پر همکاری ټینګار کړی. ازادي راډیو په همدې خبرونه کې بعد هلمند مساکلا ولسوالۍ د وضعیت په اړه یوه ځانګړې مرکه درته وړاندې کړو او په دې خبرونه کې کور کلی اونیس پروګرام لرو. ازادي راډیو دوستانو د خبرونو مو تر درو بجو پورې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دي او تاسو کولی شئ چې ترغه ورسته د ازادي راډیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ پاک صافي واوري. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسېد او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی دي. رپورټونه وایي چې دواړه ولسمشرانو په خپلو کې ځینې مهم قراردادونه لاسلیک کړي دي او ځینې مهم موافقې به هم وکړي. د افغانستان لارې هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین پروژه ټپی هم د دوی د بحثونو په دوی په بحثونو کې شامل ده. د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف خبرینن صفی الله ستانکزی اوریدلی دی او دی به د دوی د دغو لیدنې او د دوی د نننیو بحثونو جزئیات وړاندې کړي. صفی الله
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په یو کانفرنس کې سره ظاهر شو. البته مخکې لدې چې دوی خپلې خبرې پیل کړي، د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان د برېښنا وزیر او همداراز ځینو نورو مهمو چارواکو د ترکمنستان له چارواکو سره د برېښنا په برخه کې د غیر قانوني لارو څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو د مخنیوي په برخه کې، همدارس د سپورت په برخه کې او د بین الحکومتي همکاریو او همدارس د علمی همکاریو په برخه کې 15 مهم تړونونه لاسلیک کړل. ورسره له هغه دوړ ولسمشرون البته محمد اشرف غنی لمړی خبري فایل کړلې او د ترکمنستان او ترکمنستاني یو خ گاونډي هیوادو بل او د افغانستان یو مهم اقتصادي شریکو بل او ویل چې هر کال شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د دوی ترمن سوداګري کچا ته رسیدلې ده. خغلی غنی همدارس په ځینو مهمو خو باندې دغه سفر جزئیات وړاندې کړل او ویل چې په دغه مهمه برخه کې سره موافقه شوې ده او دوه ولسمشرانو په دغه برخه کې موافقه کړې ده. له هغې ډلې د برېښنا په برخه کې خغلی غنی ویل چې برېښنا یو بنسټیزه برخه ده او ترکمنستان ژمنه کړې چې 15 برابر به د خپل هیواد صدرت برېښنا افغانستان ته زیاتوي. د ګازو د پایپ لاین پروژه یو خود له ډېره مهمه پروژه ده چې په هغه کې به افغانستان له لارې نه ګاز نورو هیوادونو ته تیریږي او همداراز د اوسپنې پټلی په برخه کې هم د ترکمنستان یادونه وکړه. دغه غزینی مهمه تجارتی برخه وی چې دوی په یادونه وکړه. د سولې په برخه کې هم خغلی غنی د ترکمنستان هڅې وستایلې او ویل چې ترکمنستان چمتواله خودلې د استانبول پروسې چې معمولا سولې او امنیت هدف دی د دې پروسې قربتوب کړی خدای چې د خغلی غنی غاګ په اړه وورو.
جلالتوب رئیس جمهور هدایت دادن که وزارت قالین ترکمنستان همکاری
همجانبه کنه. ترکمنستان ولسمشر هدایت ورکړی دی چې د قالین په برخه کې لمونږ سره همکاري کوي. د غازو د پایپ لاین په برخه کې هم دوی لمونږ سره د همکاري ژمنه کړې ده. همدارنګه ترکمنستان ولسمشر خغلی بردی محمدوف ژمنه کړې ده چې د برېښنا صادرات به افغانستان ته 15 برابر زیاتوي. البته د ویل د ترکمنستان زموږ یو ښه گاونډي هیواد دی او د سولې په پروسه کې دوی د خپل کوربتوب چمتووالی خودلې او ویل د استانبول پروسه به د دوی په کوربتوب تر سره کیږي. بلې لکه څنګه چې تاسو اوریدل، خغلی اشرف غنی په خپل مهم خبرو کې لمړی تجارت او بیا د سولې برخه ته توجه وکړه. البته دوی مهمه خبرې په تجارتی برخه باندې وي او د ترکمنستان ولسمشر هم په خپل وار سره افغانستان یو ښه هیواد وباله، یو ښه گاونډي وباله او ویل چې په دوی هم دی برېښنا د زیاتې دوه په برخه کې خپل ژمنه وکړه او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم خپل ژمنه وکړه او ویل چې افغانستان د دوی لپاره یو ښه شریک هیواد کېدای شي او دوی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به هر راز تجارتي، اقتصادي او سیاسي همکاري کوي او دوی د خپل بشپړو همکاریو ډاډ ورکړ. بله
خیر سي صفي الله، مننه. فکر کوم چې بيخي کافي معلوماتي ورکړل د افغانستان د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنی پر ارتباط د ازادي راډیو اوریدونکو کولای شي چې پر انټرنیټ د ازادي راډیو پر پاڼه باندې په اړه نور معلومات چې د ورځې په جریان کې بخپاره سي هم ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د غاز دغه د پایپ لاین پروژه چې ټپي هم ورته ویل کیږي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدو لپاره ډیره مهمه ګڼل شوې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې له افغانستانه د بارونو ځواکونو تر وتلو وروسته د ثبات ټینګولو لپاره دغه پروژه ډیر حیاتي اهمیت لري. په دغه پروژه باندې به د 200 څخه تر 500 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه وسي. دغه پروژه به د افغانستان په خاوره کې تیره سي او زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي او د دغه پروژې د پایل او بشپړېدو سره به په افغانستان کې د دې پروژې لپاره د امنیت ټینګېدو لپاره اقدام وسي او افغانستان به هم وکولای شي چې له دغه غازه استفاده وکړي. د ترکمنستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د دغه پایپ لاین د لپاره د مځکې د کیندلو کار پیلېدونکی دی. ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین پر دغه پروژه باندې کافی معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پیدا کولای شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو. اوس یو بل رپورټ راخلو. په د ازادي راډیو خبریال له کابل وایي چې یو شمېر په افغانستان کې یو شمېر پخوانیو جهادي قومندانانو او په افغانستان کې یو شمېر قومي مشرانو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د ښه حکومتوالۍ جوړولو او د امنیت د ټینګېدو سره د مرستې لپاره د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په نوم یو نوې شورا یو نوې ټولنه پرانستې ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. یوسف خان، دا څنګه شورا ده او په دې اړه نور څه معلومات تور کولای سي اوریدونکو ته؟
بله جلال زی صاحب، شاوخوا لسو ګوندونو او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو په یوه خوله ژمنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت سره به د هیواد د امنیت د تامین، فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته او د ښو کارونو څخه به استاینه کوي. د ملي نجات، د حزب اسلامي، د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، د اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلاب اسلامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو مشرانو او د هیواد وتلو څیرو د پنجشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ تر څو وکولی شي په ګډه د هیواد روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د ملي نجات ګوند مشر او پخوانی جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل د هیواد روانو حالاتو او د بهرنیو ډیرو مداخلو دې ته مجبور کړي چې یو شورا جوړ کړي او حکومت ته د غلطیو په وخت کې مشورې او سمو کارونو په کېدو په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړي.
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز، بسیار جانفشانی کردن ولی بسیار اشتباهات هم کردن. ما کوشش داریم که اشتباهاتشان حتی المقدور با وعد و به نیاز و به التجا او را حل میسازیم و اصلاح کنیم. ما نمیخواهیم که حکومت از بین بره ولی باید اصلاح شود. در اصلاحشان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.
دا نوی جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي، د پخواني حکومت دویم مرستیال کریم خلیلی، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی، حاجی عزیز الله دین محمد، قاضی محمد امین وقاد، قطب الدین هلال، مولوی عبدالمنیب او د جماعت اسلامي مرستیال مرکزی رول لري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. په همدې حال کې پخواني دویم مرستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلی یاد جوړ شوې غونډې ته وویل چې کله به هم پرې نږدي د افغانستان ملي وحدت حکومت ناکام شي، بلکې په هر صورت کې بعد د حکومت سره مرسته بی او څنګه په څنګه کې به اور سر ولاړوي.
هرگز حکومت وحدت ملی رو تنها نمیگذاریم. بسیار با قاطعیت اعلام میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش هایی که پیش رو دارد مانند داعش و امثال داعش که پدیده‌های منفی صادراتی است و برای کشور ما وارداتی، اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریستی تبدیل کنه.
په همدې حال کې خغلی کریم خلیلی د طالبانو څخه وغوښتل چې د دوی د دې شورا سره ودرېږي او په ګډه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي او د افغان حکومت تقویه کړي. په همدې حال کې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود دا شورا د افغانستان په ګټه وګڼله، چون ویل چې په دې شورا کې د بیلابیلو قومونو او بیلابیلو ګوندونو غړي راټول شوي دي او دا هغه څه دي چې کولای شي ملي وحدت ته زمینه برابره کړي او بالاخره په ګډه د افغانستان ستونزې حل کړي.
ما متعقین هستم که بزرگای جهادی ما، شخصیت های ملی ما این قدرت دارند که حالت زندگی سیاسی مردم افغانستان تغییر بدن، احزاب فراگیر سیاسی را به وجود بیارن و بعد از این مشارکت سیاسی در کشور ما از طریق احزاب فراگیر سیاسی بوده باشه.
بلې جلال زی صاحب، یادول ورد چې دا مشران په داسې وخت کې سره راټولېږي او د افغانستان حکومت ملاتړ کوي او د خو حکومتوالۍ په برخه کې ورته ژمنې ورکوي چې د دوی سره به مرسته کوي. چې له دې وړاندې په افغان حکومت باندې دا انتقادونه موجود وو چې په حکومت کې جهادي رهبرانو او جهادي مشرانو ته برخه نه ده ورکړي، بلکې یو طرفه حکومت دی.
خیره سی یوسف خان زدران، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو اوردل چې په افغانستان کې د جهادي مشرانو او یو شمېر قومي استازو یو نوې شورا جوړه شوې ده. د دغه مسلې تفصیل نور تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې وګورئ. اوس ورسو مساکلات. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو پرنو اوردل چې د مساکله ولسوالۍ ډېر برخې د افغانستان د حکومت پوینا او د ملي شورا د یو شمېر غړو پوینا په بشپړ ډول سقوط وکړه او سوالو طالبانو ونیوه. رپورټونه وایي او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې دغه په مساکله ولسوالۍ کې ډیر شدید جنگ وسو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو زیات شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. دوی وویل چې مساکله ته زیاتې او په وخت مرستې نه وې رسېدلې او د افغانستان امنیتي ځواکونه یوازې پاتې شوي وو. په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په مساکله ولسوالۍ او د هلمند په ځینو نورو ولسوالیو کې جګړه کې د مخدرو موادو قاچاق وړونکي لاس لري. مساکله د هلمند له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې د مخدرو موادو کښت هلته په بېساري ډول زیات دی. نو د افغانستان په افغانستان کې د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبیح الله نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو قاچاق د نه مخنیوي په صورت کې به هلمند کې د امنیت ټینګول ډیر ګران کار وي. له ښاغلي زبیح الله سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
د هلمند په مساقله ولسوالۍ باندې شدید جنگ روان دی او حتی د ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوي. تازه راپورونه دا وایي چې په دغه جنگ کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یا په مجموع کې د مافیا لاس هم دی. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
په هلمند ولایت کې خصوصا په شمالي ولسوالۍګانو کې تقریبا ډېرې د کوکنارو کښت په هماغه ولسوالۍګانو کې کېږي. اته پروس کال تقریبا شپږ میاشتې جنگ جریان درلود په هماغه مساقله او سنګین په دې ساعتو کې، او دا جنگ مستقیما د مافیا او خوځو قاچاقبران لخوا د اداره کېدل. او اته موږ سره شواهد پروس کال وو چې هغه قمندانان چې د جنگ پر مخ بیاو تقریبا 3000 افغانۍ په ورځ کې د دوی معاش تکل شوی وو. بل مسله دا دی چې یوازې په هلمند ولایت کې تقریبا 50 سلنه کوکنار د افغانستان په پرتلاس صرف په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دا په خپل یو چالش دی، مشکل دی.
د اوسنۍ جنگ هم ستاسو په باور په هلمند کې په تیر په مساقله کې د مخدره موادو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او مافیا جنگ دی؟
طبعا دا جنگ هم چې اوس هم جریان لري، دا جنگ د مافیا او خصوصا قاچاقبران لخوا رهبری کیږي او دا د دې تمویل مستقیم د هغوی په لاس کې. هغوی د دې جنگ تمویلونکي دي او دا جنگ مکمل لوجستیک مالی او داشان مافیا او خصوصا قاچاقبران پر مخ بیایده دی جنگ.
بله، په دې صورت کې کچیر په هلمند کې او په مساقله یو شمیر نور ولسوالیو کې چالته د مخدره موادو د قاچاق او کاروبار بازار تو دی، که مخاونني ولسی ګمان نه کوي چې په هلمند کې به نه یوازې چامنیت رانسی او دلته به لا نور کوکنار وکړل سي او لا نور مخدره مواد به تولید سي؟
دا یو غته چالش دی. تر هغه وخت پورې چې یو سیمهیز تعهد، یو منطقوي تعهد او یو فرا منطقوي تعهد په دې برخه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت یا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او نور ځیرک ارګانونه مشکل دی چې په دې برخه کې دستاورد ولري. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه او فرا منطقه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې یوازې افغانستان حکومت خصوصا په هلمند ولایت کې په دې راتلونکو کلونو کې کوم تصاورد ولري.
تر اوسه پورې ستاسو نظر په افغانستان کې په تیره په هلمند کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په وړاندې هغه څه چې لازمه ده نړیوالو د مبارزې مسلې ته یعنې لازمه پاملرنه نه ده کړې؟
کوششونه شوې ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي ده، او بیا هم پروس کال تقریبا 1.3 لک هکتار کوکنار کرل شوی په هلمند ولایت کې، او راپورونه ښایي چې سږ کال تقریبا 6.8 لک هکتار کوکنار کرل شوی ده. کموالی راغلی ده، دا هم بیا د قناعت وړ نه دي. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه کې رامنځته نه شي، دا مشکل دی چې جدي دستاورد ولرو.
تاسو افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت له سلاکار سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه واورېده. دوی وایي چې په مساکله کې په جګړه کې د مخدره موادو قاچاقونکي لاس لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ملګرو ملتونو سازمان وای افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې په کې کوچنیان لا هم د پولیو د ویروس یا او د کوچنیانو د فلج د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان پر افغان چارواکو ژغ کړی دی چې د پولیو پر ضد کمپاینونه دی وچلوي او د نړۍ د نور نړۍ سره دی او ځایسي چیرته چې کوچنیان نور دغه ویروس خطر نه تهدیدوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو کولای شئ چې د دغه مسلې پر جزئیاتو ځان خبر کړئ. ازادي راډیو تاسو هر ورځ پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د پانی آدرس دی azadiradio.com. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډه کړې او پر خلکو یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي او هغو افغانانو ته چې د جګړې څخه ستړي دي وایي چې په افغانستان کې دي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ رپورټ لري.
د قبایلو چارو ریاست کې جوړی شوې غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل په هیواد کې روان جنگ د پردیو د ګټو او هدفونو د پاره په افغانانو تپل شوې ده. په هر خوا کې مرګ جوبله او تکلیف افغانانو ته رسیږي.
بیا موږ مرو که په غره کې دام سیما او که دلته په دې سړک کې مرې هم څه مرم. بیا زمونږ ښځه کونډېږي، زمونږ بچی یتیم کېږي، زمونږ مکتب ورانېږي، زمونږ ولسوالي ورانېږي، زمونږ جومات ورانېږي. دا هېره چې نه دا نیم مرګ دی. خلک ماخوستن مانځه له نه شي تللی. یو اسلامي خاوره تا پکې څلور دېرش کاله په دې عنوان ډس کړی چې دلته اسلام راولم. مولوی صاحب جومات له نه شي تللی، حاجي صاحب جومات له نه شي تللی، بیت الله له تللی، پنځه لکه روپۍ لګولي. د کور په خوا کې جومات دی، حی علی الصلاه حی علی الفلاح ته دا جواب نه شي ویل.
هغه وای قومي مشران او دینی عالمان باید د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر کړي.
راځي چې د سوري په ډګر کې کینو. هغه ورونه چې غواړي علما سره خبرې وکړي باید سره وکړي، قومي مشران سره خبرې وکړي، د والي صاحب سره خبرې وکړي، وکیل صاحب سره خبرې وکړي. راځي په دې میکانیزم باندې کار وکړو. او دا غوړې واځي حکومت نشي کولای، دا ولس او تاریخ کولای چې دا خاوره ولسونه ساتلې ده. نو حکومتونو بیا به موږ په هغه خپل تاریخي رسالت باندې خپل املاک کلکه تړو. د اسلام د بیرغ سره به هر چا ته ورځو چې راځي افغانستان جوړو.
د مرورې ولسوالۍ قومي مشر حاجي عالم ګل وویل امنیت او سوله یو ستر نعمت دی او دوی د امنیت د تامین او سولې راوستلو کې هر ډول مرستې ته چمتو دي.
امنیت یو نعمت دی او موږ ته محروم یو. د امنیت په باره کې هر ډول ستړي نه یو او په کوشش کې یو او حکومت ته او ادارو ته موږ اطمینان ورکوو چې د امنیت په برخه کې چې موږ باندې څه کېږي موږ ټول متفق یو.
د سولې شورا رئیس حاجي محمد اسماعیل منیب وایي همیشه یې وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغامونه لیږلي دي او ترې غوښتي چې ستونزې د جنگ په ځای د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
علما کرامو په وسیله موږ هغه ورونو ته پیغام لیږلی دی. د قومي مشرانو په وسیله موږ دا غوښتیم، دا غواړم دا چې موږ د هغوی سره کینو. مشرانو ستاسو د په وسیله زاغ ورونو ته دا غږ رسول غواړم چې د خپلو مشرانو د شهادت نه نور لاس واخلئ، د خپلو ورونو د زورن نه لاس واخلئ، د خپلو خویندو د خپلو میندو د بیزتیو د توهین نه نور لاس واخلئ.
هغه وای په ګاونډي هیواد پاکستان کې د آبادۍ، تعلیم او پرمختګ کارونه روان دي، خو په افغانستان کې د جومات، ښوونځي، مدرسې، پول او سرک جوړول او ښوونځي ته تګ ناروا ګڼل کیږي او په خلاف هر ډول جنگ ته جواز ورکړل شوی دی.
څنګه هغه په سرک باندې آزاد ګرځي؟ سرک ورته پوخ دی، ناروا نه ده. زما سرک خام دی، کو پخیږي، ناروا ده. زما پیپسکیم کو جوړیږي، دا ناروا ده. کو مکتب راته جوړیږي چې زما ورونه زما اینده نسل پکې تعلیم وکړي او د دې نظام او د دې خاورې د بهبود لپاره یو پیاوړي اشخاص وروزل شي، دا ګناه ده. زما خویندې میندې چې د صحت لپاره کلینیک ورته جوړیږي، دا ګناه ده.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل هر څوک چې له دولت څخه په هر نوم ناراضه وي او ځان افغان بولي د دولت دروازې ورته خلاصې دي، را دي شي او د سولې پروګرام سره دې یو ځای شي.
هغه څوک چې ځان افغان بولي په یو نامه په بل نامه د دولت نه ناراضه وي، د خپل حکومت نه ناراضه وي، د محلي ادارې نه ناراضه وي، څه بله ستونزه ورته پیدا شوي وي، هغه د مخالف سب کې ولاړ وي، بی قید و شرط انشاءالله دغه دروازه ورته خلاص ده، دی په آزاده آرامه او د سلو په فضا کې رتللی شي، تاسو مشرانو په تضمین باندې دلته ژوند کړی شي.
هغه وایي که بیا هم داسې کسان وي چې د نورو په اشارو خپل هیوادوال وژني او وطن ورانوي نو دوی ورته افغان نشي ویلی او په ضد هر قسم جنگ ته تیار دي.
دکه هر څو د مومندو د قوم مربوط وي، دا که د ګجر د قوم مربوط وي، دا که په صافي پورې مربوط وي، دا که په مشواڼۍ پورې مربوط وي، چې د افغانستان په خلکو یې زړه نه سوځي، د افغانستان د خلکو په ناموس یې زړه نه سوځي، د افغانستان په بچی باندې زړه نه سوځي بینان زوغو ته افغان نه شم ویلی هغه پردی نوکار دی هغه خرڅ شوی دی ځان یې خرڅ کړی خاوره یې خرڅه کړې موږ ته هم خرڅوي
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران په داسې حال کې د سولې پروسې ملاتړ او د جنګ مخالفت کوي چې وسلوالو طالبانو سره د هیواد په کچه دروغې جوړې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې کله طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې تایید وکړ
دا ازادي راډیو د احمد شیبر د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید او بخشي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار د سرې پل د کوهستاناتو ناکرارې ولسوالۍ ته روان شو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي جنرال دوستم خلکو ته د وینا پر مهال پر مخالفانو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کیږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي که نه جګړې ته دې چمتو شي د افغانستان ملي امنیت د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړي نیولې دي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټوي د تیر کال په مقایسه سش کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په افغانستان کې 43% راکمې شوې دي د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان ووژل د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش 5 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي او د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې چین په دې وروستیو کې د 850 میلیون افغانیو په لګښت د کرنیزو ماشینالاتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده ښاغلي راشد زیاته کړه د دغو مرستو په لړ کې اوس مهال 300 اراده تراکتورونه په 12 مرکزي او 14 فرعي زونونو کې پر بزګرانو ویشل شوې دي د خاغلی راشد په خبره د چین سفیر وعده کړی چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې نور مرستې هم وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر په سیمه کې د اقتصادي ثبات د پیاوړتیا په ګټه بولی د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظی ازادۍ رډیو ته ویل چې د افغانستان او ترکمنستان د مشرانو ترمنځ خبرې د هیواد په اقتصادي وده مثبت اغیز لرلی شي قربان قلی بیرد محمدوف نن سهار د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي د هرات ولایت اوسیدونکي د بهرنیو اثارو له راکړې ورکړې شکایت کوي او وایي چې له دې سره د بهرنیو اثارو بیه نور هم لوړیږي د هرات د صرفانو د اتحادیې رئیس بهاءالدین رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې 80% د دغه ولایت سوداګري زیرا کړې ورکړې په بهرنیو اثارو ترسره کیږي د خغلی رحیمی په وینا په سوداګریزو معاملو کې اکثر امریکایي ډالر او یو شمیر سوداګر چې له ایران نه سوداګریز مالونه راوړي ایرانی تومان کاروي د نوموړي په وینا دغه کار د دې لامل شوی چې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي رحیمی وایي که حکومت د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو پاملرنه ونه کړي نو دا به پر کورني اقتصاد ناوړه اغیز وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو له امله شکایت کوي
دا ازادي راډیو د اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لرو د کور کلی پروګرام او د سپورت اونیس پروګرام خو تر هغه مخکې به یو رپورټ بل راواخلو د افی نړیوال سازمان د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې ده چې د هغه امریکایي عسکر محاکمه دي او د محاکمې بهیر دي جدي وڅېړي چې په افغانستان کې د اتلسو ملکي کسانو په وژلو باندې تورن دی ردوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په میدان وردګ ولایت کې د اتلسو ملکی افغانانو په وشلو د تورنو ځنګړو امریکایي عسکرو بیا پرانستل شوې دوسیه ته باید جدي توجه وشي او دا تحقیقات باید په بشپړ توګه ترسره شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنځشنبه پر ورځ خپور کړی رپورټ کې غوښتنه وکړه چې د قربانیانو کورنیو ته باید انصاف ورسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ او میدان ښار کې له 2012 نیولې تر 2013 کلونو پورې د عامو خلکو په وژلو، اختطاف او شکنجه کولو تورنه شوې ده. د بخنې په نړیوال سازمان کې د اسیا د برخې مسؤول ریچرډ بینټ وایي د امریکا له دې ګام څخه چې غواړي د دې پیښې دوسیه له سره وڅېړي هرکلی کوي، خو د هغه په خبره سره دی چې د جنګي جنایت په توګه د میدان ښار او نرخ ولسوالۍ د پیښې د اثبات لپاره کافي شواهد شته، خو د قربانیانو کورنۍ لا هم انصاف ته سترګې په لاره دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي امریکایي مقامات باید د قربانیانو کورنۍ د تحقیقاتو له بهیر او پرمختګ باخبره وساتي او د پلټنو په ترڅ کې د دې سرتیرو لخوا له زندان شویو افغانانو او د قربانیانو له کورنیو سره مرکې هم وکړي. د بخنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسؤول وایي په وار وار لیدل شوی دی چې د امریکا عدلي سیستم د هغو پیښو په څېړلو کې چې له نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي او ښکاره سرغړونه بلل کېږي پاتې راغلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
افغان زیرک له زابل په پیغام کې لیکلي د ترکمنستان د ګاز دا پروژه بل اخر څه وخت پیلېږي. موږ له ډیرو کلونو راهیسې دا خبره اورو چې پروژه به پیل سي، خو په عمل کې کوم کار نه دی پیل شوی. له میدان وردګو څخه قلم الدین لیکي زموږ په ولایت کې د امنیت وضعیت خراب دی او د بیا رغونې کار هم ډیر نه دی سوی. دلته پراختیایي پروژې هم چندان نه لیدل کیږي. او له کابله یو اوریدونکی اکمل لیکي په ښار کې هوا ډیره زیاته خرابه ده او د ناروغیانو د ډیرېدو یو دلیل شایي هم دا وي چې هوا هر ورځ دومره ککړه وي چې انسان په 15 متره کې ځای نسي لیدلی. اوس به دوه پروګرامونه لرو. اول به صفی الله سانگزای د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کړي، بیا وروسته کور کلی
د لوبو له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو نوریدونکو، په دغه پروگرام کې دوه مطالب در تخبرو. یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولی دوه رئیسان دي، یو رپورت په دې اړه در تخبر کو. او ترڅنګ د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرارس مخکی ریپورت ترازو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسئلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. څورزې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې دا د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی. دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري، بلکې د یوې کودتا په معنا دی. ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار رئیس په توګه ټاکل شوی، د فدراسیونونو هغو استازو او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لیرې شوي او اولمپیکي ورزشونه نه وو.
اونا از جمله 32 فدراسیون فکر میکنم 6 یا 7 تاش حضور داشته.
دی وی له 2 فدراسیونونو څخه شپږ یو فدراسیونونو برخه اخیسته و چې د اقلیت ده. د هغه کسانو چې موږ سو وخت مخکې د اولمپیک لیجرای بورډ استلی وو، هغه د انتخاب اخیستلو لپاره یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره دا غونډه وکړه. پاتې نور کسان د دې ترڅنګ چې د اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان نه وو، بلکې غیر اولمپیکي کسان وو، هغه کسان چې په اولمپیک کې شامل نه وو. د ښاغلی هاشمی په خبره د کار له مودې نه یوازې یو کال شپږ میاشتې تیر شوې او هیڅ کوم جرم هم نه دی کړی چې له خپلې دندې لیرې شي. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د لانجو پلوي نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابي رئیس دی. ښاغلی اخبار وایي په هغې غونډه کې چې دی د رئیس په توګه ټاکل شوی، د ټولو اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان شامل وو. کومو فدراسیونونو چې هلته رایه ورکړې، دا خو کوم جرم نه دی. د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي. فوټبال یو غټ فدراسیون دی. وزن پورته کولو، پهلواني، بیډمنټون، دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته یې رایه راکړې. زه هیله من یم چې دا ستونزې هوارې شي. ښاغلی اخبار وایي چې د سپورت ځینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی. ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه. د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې دا لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي. ویل کیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده. په دغې مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دي. دوی خپل ګروه کې د هندوستان او مالدیف سره مخامخ دي. دوی د مالدیف سره لوبه وکړه، درې یو د مالدیف سره وګټلې، یعنی بریا هم حاصل کړې. او د هندوستان پر مقابل نن هم مسابقه پایله شوه په 2-0 باندې. او اوس منتظر یو بل مسابقه د هندوستان او مالدیف ترمنځ چې څه نتیجه وي او موږ سیمی فاینل لپاره آیا لا پیدا کولی شو کنه. او ان شاء الله اطمینان چې ډېر چانس لرو چې فاینل لپاره هندوستان او مالدیف سره مخامخ دي.
روفی صاحب، په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې که د 19 کلن دي یا 12 کلن یا 14 کلن، ډېره پرمختګونه کړي په دې وروستیو کې د خارجي سیالیو کې. د دې علت څه دي؟ آیا دوی ته د پرمختګ ښه زمینه برابره ده یا کوم بل علت هم شته؟
د افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب سرواسب مدیریت په حساب باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې په څو ګلو باندې د 12 کالو 14 کالو 14 کالو مسابقې شروع کړې، چې موږ ښه پرمختګونه ګورو، لوبغاړي ګورو د نورو ولایت څخه. او تمرینی کمپ په کابل کې خپل تمرینات د مسابقو په کابل کې، او بیا یو کم پیسې باندې د ولایت څخه وصل. دا ټول هغه الیزه کې دي چې دوی کولی شي یو ښه ټیم ولرو او ټیم خپل ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کې، د 19 کلنو ټیم کې، کوم بهرنی افغان لوبغاړی هم او دلته حضور لري کنه؟
بله، موږ څنګه چې مخکې تاسو ویل چې په کابل کې موږ تمرینی کمپ وي ولایت څخه، او موږ د خارج هم غوښتنه کوو د کار د امریکانه هیو په لوبغاړی موږ سره اشتراک لري چې د اوس په مسابقو کې دی. او امید چې نورو کمپونو ته او نورو مسابقو کې موږ سره اشتراک لري زیات بازیکنان د هر یو ځای وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
پا په ډېرې اسانۍ یو اسمس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اسمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومني. تیرونه د مور له شودونه د ماشوم د تغذیونه و د تاسو په نظر په سهیل هاست د مور شدی د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مده سه ماشومانو سخت چار پالو او تغذی مغذی منه پیزندلی وخنی باڑی داری توانا یوال بلی نزیاتا خوب دیدرشی پلیلو
نن لدی موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځ وقې اخته شوې دي. قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له 50 کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځ وکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري، دا بچې هم نازولي سو، دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې، که ډېره نژدي به وه، عاجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل، نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې. اوس شفاخانې سي په قدر سه عزت سه چینچلغېږي، مورې سه ګورې دس چاقمبه کوي، دوره بچی را وړي پیشوکه کوندې. اول د ما لور ده، نه هم خدا سه ګورې دسه باډۍ لري، داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې، ما څلور لورګانې را وړي دي، دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي و. دا ما خوړلي ماشومان مې دسه ماشومانو سخت چار پالو او تغذی مغذی مې نه پیزندلې. دا هر بچی مې نام خدا دادی دی مې ورسې وګوري، دسه مې لورګانې نام خدا وخنی باډی داری پارې مې زیړ غوړي خوړلي توانا یوال بلې نه زیاته.
د امروختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس، پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منو میمنات دا ماشوم اوس پیدا شو خوستم او خوګلالای لری مال شو دوا وګه شو اتی به استفراق ډیر کوی سالبو داس به دوش کې خوست دوا به په وک خو به سوس دوا به خلاص و بیرته به راشي شې دې مرترالو استبلا کوم مرترالو هیڅ پاینې نه ورشه دا استفراق بیم کو کندغه سالبو مول
دي دې ام دول استګینې کنه هغه څومره دی راټ دي کم دومره دي
دې غنجل شې دوه اندل کارنجلې شې
راټ دي
هو کینی خو یی زلادای تلم بیخ په هیڅ خبر نه پیګدونه کوچنی خان دی غیی دی په هیڅ نه پی
څومره سره په تکلیف ته خپل
او زه دا په تکلیف یم چې دا خریم پروتست نه کړی نمانه مزادی دا کوم عاشو مخه د سمه چې زه مورې قومه هغه ډاکټران ته څنګه مې دا بیلکه سبیلکه دا له تانه دا مورې قګیږي هغه مې سبیلکه دا سوت سوې تغذیه د خاطر راک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشمان لري لاس لاس سره ور شي تغذیه
دا لاس ماشمان دي کنه هغه ته وسو کلاند
هغه ته دول کلاند
هغه ته دول کلاند لغه ورسته نه نور دي ټول سوې تغذیه دي ښه ادولس کلان زوی دي سده کنه هغه وسومره د پاندام غټه
کړه چې نری ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لګره وړه چر رقم دي
په نغون والو ټول تر کې په تل کې مری مری دي نن یې سیدنا ګردیزه
ګردیز نه راغلی څو ورځې کیږي
شپږ شپې ماته ورته بیګه تم دلته دوامه ده
ښه دا په کې چې زه دا د زوی لکه دی لور
نه زوی نه ده
د دې څومره وخت ده
د پنځو میاشتو
ولې دومره ورکه پاتې ده
دا داسې خو ده
ډاکټران څه وایي
ډاکټران وایي دا کمزورې ده
کمزورې ده څه شی ورکه ده
دې ته دې غوا شو دي
ولې خپل شو دي نه ورکه
نه وروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده دا درل
بیا دې غوا شو دي خوري
و
څومره ورکه یې را ورس
دوه ګوتې ورته کچو دوه ګوتې شو دي
په کور کې چې وې کنه دا ماشوم وړکایم پاتې ده زړلیم نرمیم کوله
وو زاری ډیر
څومره سره په تکلیف وي
ډیر او تر سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سیاست سات ملاتې د سی بیا اته زال
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې اواز ته چې به ساتي کبل څوکم ستا
اجي ستا نو ستا
څوک دی
بنځه یم ستا
بن لري
وو
د بنې دې ماشومان د سی ډنګر
ډنګر نه د غټ غټ دي
د بنې دې غټ دي
وو غټ غټو ته خو
ته وایې چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخترم ډاکټر تر اوسه
و وو وو دې ډاکټرانو ټول تر اوسه لایو
سلام دا د څه کې دا ماشوم
زوی مې
دا چې څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
و دې مو به ښه خسته نه ده ما پریس کړه او پوس په ویل او ستا شاخه خو خرته د تاسو دی هغه څه توقع سي دي تو ورسي
نو ولې دی پریس کاوه
خدام سو
چا در ټول پریس وکړه
آلته ته یې زکه ورته ویل دي
خو مې زکه ورته ویل بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړه دا رقم
ته شو دې به
شو دې مې وې ان و به توقع دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه ښه
مې ماشوم دې څه ښه لسه واخله دي څه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه مې پاریس کړی
لوګو خینا لاګې نه لزی غړو نه تیری وایم دینه چرګ غو خینا لاګې نه چې د سپټې زوړ مخره خو تا خو به دی کو شانه کې
نو مولا ولی پاریس کې دوشه نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې ان بیرته د پاریس لپاره عملات ورغله د بندي غازی کې باندې وخته په پاریس مارکوس د خپل به نه زیرانه د خپل مړ مې وته ویلې
ښه
وو غرد له دې ماته دا تایج دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکون بل هیڅوک په دینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر به مشوره خلی کړي چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا مشکل له تاسو حل کی تاسو شو دې زیاتې بعضی میندې دي چې په خپل خوراک نه کوي اشتیار نه لري مایات زیات نه خلی نو په دې ترتیب یا ډیر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کوله شو دې اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شو دې د دوی د ماشوم لپاره ضروری دي
لهو په لوه غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه دي لامل شوی چې د مور شو دې کمیشي او ماشوم په خورځوکه یخته شي لبل خو د زینو مایندونه په هی هم د دې ستونزې سبب شوی دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
د دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي، دغه شیدې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري. همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی، اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسیدګي وکړي. دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مساید زمینه دی ته لري چې په نس ناستي اخته شي، په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګوي، په دې ناروغۍ وخته کېږي، د ستوني تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بالاخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي.
ډاکټر یوسف زای هغه میندو ته چې بېله کومې سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري. اول، دوی اقتصاد به نه متضرر کېږي. دوم، هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي، او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامله کېږي د هغه وزن زیاتېږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدې ورکوي، دا اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کېږي، او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا ده چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کېږي. او تحقیقات ښودلی چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کېږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپل شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوی. دا ډېر مهمې ګټې دي.
درنو دوستانو، خو داسې میرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شیدې ورته بېلقطه نه ورکوم، دغه شیدې ورته بېخي نه ورکوم، تر شپږ میاشتې پورې خپلې شیدې نه خوري. ښه پیغام خدا ښایي بیا چې شپږ میاشتې پوره شي کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم، پخوم کپالونو ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
بنا سل د بولو ده سنو بو ګورم او چې پکې اوسه هغه پور بو ګورم بنا ادری گچی ادی کم دا تور اس پر بوسل لگ ادری گچی ادی کم دا تور اس پر بوسل ستاستر بو کی دخ پل اس پر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پل اس پر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار بلتن میں چپری سیزی آغا اور با او بورم بلتن میں چپری سیزی آغا اور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبلو دست نور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا
تکل می دے چشم دے پدورشل کے قربانی تکل می دے چشم دے پدورشل کے قربانی نغدا نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم اوت چی پکی اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا مسل دبلو دیس نور با اوبورم اوت چی پکی اسے آغا پور با اوبورم بانا حافظ د بی دردان پسینہ گر زمانو حافظ د بی دردان پسینہ گر زمانو شریک شریک می چی پغم شینو غم کور با اوبورم شریک چی می پغم شینو غم کور با اوبورم اوت چی پکی اسے آغا پور با اوبورم